د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري یا ریکا په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات خبرو. خبرونه فرشته جلال سی اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي ته جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حکومت باید د ستونزې د حل لپاره بله لاره پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر وایي نړیوال باید د تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې هیوادونه باید د یوې ښې راتلونکي د جوړولو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي او له فرصتونو استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو په کانفرنس یا ریکا کې خبرې کولې. ویل چې د افغانستان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره کار ته ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره ورسیږي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري د کانفرنس شپږم دور دی. دغه کانفرنس لپاره د سیمې د هیوادونو استازي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي کابل ته تللي دي. نن د پاکستان د امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته ورسېد او په دې کانفرنس کې ګډون وکړ. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې شي. په بغلان کې خلک وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې د جګړې له لارې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. نو حکومت باید د سیمې د امنیت لپاره بللار پیدا کړي. په ډنډغوري کې خلک وایي د جګړې له امله سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي، کلی تخریب سوي او خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو یو استاد شکریا اساخیل وایي حکومت باید د خلکو مشکل ته پام وکړي.
و جنگ هم چرا خان پیش میبرن که از خود شهر پلخمری
دوای جګړه داسې کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پلخمری له مرکزه پر ډنډغوري ډزې کوي او هغه سیمې چې طالبان پکې دي کمی وشتل کیږي او متاسفانه د ملکی خلکو پر ځایونو زیاتې حملې کیږي. خو د بغلان امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط عمل کوي او وسلوال طالبان د ملکی خلکو په سیمو کې پټیږي. د کونړ په سرکانو، مروري او خاص کونړ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي په سیند کې د سیلونو له امله زرګونو جریبه زراعتي ځمکه تخریب سوي او حکومت باید د سیند د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د دې ولسوالیو خلکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیند کې باید کانال یا وستره ویاله تیر سي څو د سیلونو مخنیوی وسي او د خلکو زراعتي ځمکې هم خړوب سي.
کدا پروژه پلی شي نو زمونږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانی بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدیږي انشاءالله د دې اسانتیا ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانی ورکړو.
د سرکانو یو قومي مشر وو د کونړوالي له خلکو سره ژمنه کړي چې مرسته به وکړي. او د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روان عملیات پای ته رسېدلي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال ووژل سول او 15 تنه زخمیان دي. په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر پاکستانیان هم وژل سوي دي. په قرباغ او ګیرو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو یو عسکر وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې نن په دوه چاودنو کې 15 تنه ووژل سول. اوله چاودنه د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسوه چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو دوه افسران او یو پولیس چې د سړک پر غاړه کار کاوه پکې وژل شوي دي. وسلوالو کسانو نن یو پولیس چې د هوایي ډګر پر سړک کار کاوه وویشت او زخمی عسکر روختون ته ولېږدول سو. پولیسو د دوشنبه ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې سیمه محاصره کړې او د دریو حمله کوونکو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. څو ساعته تر دې مخکې د وسلوالو یوې ډلې د دوشنبه ښار په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته وسلواله حمله وکړه. پولیس وایي د حمله کوونکو مشري ضیاءالدین عبداللایوف په نوم یو سړی کوله چې د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. ولسمشر پوتین وویل چې په دې اړه یې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس نن د دغه هیواد په لرې ختیځ کې د ولادیواستوک په ښار کې خبرې کولې. ده وویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو یې د ترکیې، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په سوریه کې د تاریخي آثارو د ساتنې د یوې ادارې مشر مامون عبدالکریم وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د دغه هیواد په پالمیرا ښار کې درې ډېر لرغوني برجور قبرونه ونړول. مامون عبدالکریم نن خبری رسنیو ته ویلي چې په پالمیرا کې سرچینو تایید کړي چې درې برجور قبرونه چې د عیسی مسیح تر زیږیدو څلور څلوېښت او سل کاله مخکې جوړ شوي وو نړول شوي دي. د عبدالکریم په وینا دغه برجور قبرونه ډیر ښکلي او د پالمیرا ښار تر ټولو لرغوني تاریخي نقشه وي. د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په پالمیرا کې دوه معبدونه هم چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل کړي وو په وروستیو دوه اونیو کې نړولي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره ګوري او د غیر قانوني کډوالو پر ستونزه خبرې سره کوي. په دې اړه به نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې هم یوه بیړنۍ غونډه وسي. رپورټونه وایي چې د هنګري د پلازمینې بوداپست د ریل ګاډي په اډه کې د پولیسو او تقریبا 200 غیر قانوني کډوالو ترمنځ کړکیچ لا هم روان دی. هنګري چارواکو پرون هغو کډوالو ته چې غوښتل یې ویانا ته ولاړ سي اول اجازه ورکړه چې ریل ګاډي ته پورته سي، خو وروسته یې هغوی په زور د کډوالو یوې کمپ ته پننوتلو مجبور کړل. روان کال لږ تر لږه 3.5 لک کسان چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله تیښتې ته مجبور شوي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د جرمني صدر اعظم وایي چې جرمني به له غیر قانوني کډوالو سره چې دغه هیواد ته ورځي د هر هغه مرسته وکړي چې د اخلاقي اصولو پر اساس دوی خپل مسؤلیت ګڼي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي د کډوالو ستونزه د اروپایي اتحادیه ګډه ستونزه ده او ټول هیوادونه باید دغه ستونزې ته مسؤلانه جواب ووایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې اقتصادي همکاري یا ریکا غونډه ته ولسمشر اشرف غنی وویل او د سیمې د هیوادونو په مشرانو یې غږ وکړ چې راځي له فرصتونو استفاده وکړو. د ریکا په غونډه کې د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز برخه اخیستې ده او د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته هغه غوښتنې په ډاګه کړې چې کابل به له سرتاج عزیز څخه وکړي.
وسلوالو د ملتان څخه لاس اخیستل د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
په کونړ کې قومي مشرانو د یوه کانال د جوړېدو وړاندیز کړی.
په ډېر لږه خرچه باندې د ملورې ولسوالۍ نه دا واله را تېرېږي هم د کونړې خاصه پورې او 1000 جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي.
د افغانستان تر 19 کلنو له څومره کرکټ لوبغاړي د آسیا د غوره لیګ د سیالیو اتلان شول.
د افغانستان کرکټ 19 کلنو ډله به د شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي حساب شوي پیغامونه خبرو. اسادی رادو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسادی رادو د اف ام په 3.15 خبري شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د سیمې ټول هیوادونه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره لوی بل سره همکاري وکړي او لشته فرصتونو څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان لپاره د سیمې زو اقتصادي همکاریو یا ریکاش په جنبه غونډه ته په دوه مورځو ویل افغان حکومت د هغو سترو اقتصادي پروژو د عملی کولو لپاره ژمن دی چې ګټه یې د ټولې سیمې لپاره وي. په همدې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو استازیو د افغانستان له لارې د ترانزیت او دغه راز د انرژۍ په برخه کې د سترو پروژو عملي کول مهم وبلل او ورڅخه یې ملاتړ څرګند کړ. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او سیمه کې پراخ اقتصادي فرصتونه سته او له دغو فرصتونو څخه باید د یو ګډ راتلونکي د جوړولو لپاره استفاده وسي. ولسمشر غنی نن د ریکا شپږ یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې غونډې په دوهم ورځ وویل چې افغان حکومت د سیمه ییزې پانګونې ملاتړ کوي او هدف یې دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یوه ترانزیټي مرکز بدل سي. دی وایي موږ یو نړیوال او سیمه ییز شراکت غواړو. موږ په افغانستان کې د سیمې د پانګونې ملاتړ کوو. د دې کار لپاره ژمنتیا او اراده موجوده ده. زموږ هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیټي مرکز بدل سي. ولسمشر د خپلو خبرو په دوام وویل چې په افغانستان کې د برښنا د تولید ظرفیتونه ډېر زیات دي او دغه هیواد د اوبو پراخې زیرمې لري. د دغه راز د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې دغه هیواد به په راتلونکي کې د مسو یو ستر تولیدونکی واوسي. په همدغه غونډه کې د تاجکستان د بهرنیو او د ترکمنستان د مالي وزیرانو د افغانستان له لارې د ځینو اقتصادي پروژو لکه کاسا زر او ټاپي له عملي کېدو ملاتړ څرګند کړ. خو دوی د افغانستان امنیت او ثبات د دغو پروژو د عملي کېدو لپاره یو کلیدي مسله یاده کړه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر هم د چابهار بندر د سیمې د نښلولو لپاره یوه بېساري مهمه ترانزیټي پروژه یاده کړه او وی ویل هیواد یې په دې هڅه کې دی چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان سره مواصلاتي لارې جوړې کړي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی څو د پېښور څخه تر جلال آباد پورې د اورګاډي پټلۍ جوړه کړي او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته لار هواره کړي. د افغانستان له لارې د کاسا زر او ټاپي پروژو له عملي کېدو ملاتړ وکړ. دی وایي پاکستان په بشپړه توګه د دغو څو اړخیزو پروژو څخه ملاتړ کوي او موږ به د دغه پروژو د عملي کېدو لپاره چې سیمه سره نښلوي خپله ونډه ادا کړو. د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ په شپږمه غونډه کې د سیمې په کچه پر ترانزیت، سوداګرۍ او انرژي باندې خبرې کیږي. سرژنې غونډه د افغانستان له لارې د ورېښمو د لارې د بیا رغولو تر شعار لاندې ترسره شوه چې په کې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو استازو برخه لرله. تمه کیږي د غونډې نتایج او پریکړې نن د ورځې په وروستۍ کې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
د ریکا په غونډه کې د نړۍ د دیرشو هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. د پاکستان په استازیتوب د سر اعظم نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته تېره ورځ وویل که چېرته کابل ترې وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي نو اسلام آباد به مرسته وکړي. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان باید د تروریزم په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغانانو باور ترلاسه کړي، له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې په خبرو کې برخه منوي او کنه وي. دا خبره د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې روښانه کړه. پرون د پاکستان د سرتاسم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دغه خبره کړې وه. نو کېدای شي چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د ریکا د غونډې تر څنګ له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. ملالۍ بشیر له جاوید فیصل سره د مرکې په سر کې پوښتلي چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په ځواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالي منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا ښکار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یو افغاني پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په قربتوب به مخته ځي. له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدف د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالي منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو دا ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخل کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي، او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا به افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي، یا به باور پر وکړي چې بیا یې د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي؟ که یا
د سرپاچا د خبرو په ارتباط کې هم زه همدا وایم چې د افغانستان حکومت د فتحان له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه پر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره خی مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یو پر دې کار کوي چې له پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي، او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټول خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان له توقو سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل وویل که پاکستان د افغانستان وړاندیزونه ومني، تر هغه وروسته به افغانستان پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان هم ګډون وکړي که ونه کړي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د سولې په ارتباط د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو لیونه وشت خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي افغان حکومت کولی شي چې د نورو هیوادونو د تجربو له مخې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنې او د فلیپین د شپږمې مناظرې په نامه په ویډیو کانفرنس کې پر دغې موضوع بحثونه وکړل. دا مناظره د جنګ او سولې د انسټیټیوټ په ابتکار جوړه شوې وه. د انسټیټیوټ مسؤولانو وویل هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې په کچه دا ډول مناظرې جوړې کړي او خلک له ذهني پلوه د سولې لیوال کړي. له کابله تفصیل د خان محمد سین پراپور کې اورو.
د افغانستان د مدني ټولنې فعالان په دې نظر دي چې د هغو هیوادونو تجربې چې جنګونه تیر کړي او سولې ته رسیدلي کولی شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دوی وایي د افغانانو په اهتمام د هیوادونو ترمنځ د مناظرو له لارې د تجربو شریکول شته کړکېچونه کمولی شي. په همدې مقصد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ لخوا د افغانستان او فلیپین د مدني فعالانو ترمنځ یوه ویډیویي مناظره جوړه شوې وه. د مدني ټولنې یو فعال عبدالرحمن شهاب د جوړې مناظرې د ګټو په هکله وویل.
به نظر ما بسیار مؤثر است، چون کشور فلیپین در
دوبل زما په نظر دا ډول مناظرې مهمه دي، ځکه چې فلیپین د افغانستان له وضعیت سره ورته والی لري. کومې ستونزې چې مونږ لرو هغه هیواد هم لري. فلیپین د مدني ټولنې له لارې وکړای شول چې په هیواد کې سوله ټینګ کړي. مونږ د هغه هیواد د تجربو په اساس کولای شو چې له خلکو او مخالفینو سره مناظرې جوړې او ذهنونه سولې ته آماده کړو. مدني ټولنه په دې برخه کې ښه رول لرلی شي.
جامع مدني میتنه رول فعال داشته باشه.
د افغانستان مدني فعالانو تاکید وکړ چې حکومت دې د مدني ټولنو په مشوره د سولې راوستلو ته جامع پروګرامونه ترتیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي د سولې ټینګښت یې په لومړیتوبونو کې دی. ویل کیږي له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د افغان حکومت د هڅو نښه ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مسؤلینو وویل هڅې کوي چې په افغانستان او سیمه کې ورته مناظرې جوړې او خلک او مخالفین د سولې راوستلو ته چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مسؤول نور رحمان رحماني آزادی راډیو ته وویل چې هیله لري افغان حکومت د سولې پالیسي د هیواد له خلکو سره شریک کړي.
مناظره را که ما داشتیم یا دیگه فعالیت را که ما داریم ای میتونه یک
دو بابل کوم مناظره و فعالیتونه که مونگ در لودل کولیشی ده خلق و غگ تر حکومت ورسوی. حکومت هم ده سول حسی کوی، خو مونگ وارو ها غستونزی چه ده دی لار خند کیگی پو گوتا کرو او حکومت خپل پالیسی ده خلق و ده غختون سرسمی آیار اکری
مطابق به خواستای مردم آیار بکنن.
کارپوهان وای پکار ده چې حکومت د سولې په لاره کې یو واحد سیاست او واحده پالیسی غوره او عملی کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دې د وسنوي ستونزو ریښې معلومې او د ورکولو هڅې دې تیزې کړي.
د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ځمکې د سیند په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته یې ځمکو ته د اوبو ویاله جوړه شي نو له یوې خوا به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لور به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه نور راپور له روحالله انوري څخه.
د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولسوالۍ د کونړ لوی سیند په غاړه پرته ده. چې کله په سیند کې اوبه زیاتې شي نو د نورو ولسوالیو په څیرې کرهڼیزې ځمکې، باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا وایي
زمونږ یوه ټوټه ځمکې چې زراعتي ځمکه لرو هغه د سیند په غاړه لرو او ټوله سیند تخریب کړې ده. زیاتې ځمکو مې زیمونه راجه کړل، فصلونه وشلو او ځینې سیند ویوړلې. د دې سرکاڼو نه شروع او د پشت باراباته پورې زیاتې ځمکې زموږ د زمیندارو فصلونه د منځه تللې دي. د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو، موږ سره پوره همکاري وشو.
هغه وایي د سرکاڼو، مراورې او خاص کونړ ولسوالۍ د سیند یو لور ته موقعیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپېره بادونه لګېږي. خان پاچا وایي که چېرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د اوسنیو شاړو ځمکو څخه ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري، وچه ځمکه زیاته لري. په ډېر لږه خرچه باندې د مرورې ولسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړې خاصه پورې او یا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي په ډېر اسانۍ او په لږ مصارفو سره. که دا پروژه پلی شي نو زموږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې، بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدېږي ان شاء الله د دې اسانتیا ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هېواد د ملا د تیر حیثیت لري، نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هېواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له مرکزي دولت او مرستندویو ټولنو مرسته وغواړي.
او دا د ځان دپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندویو ټولنې دروازه وټکومه د غولاس د شیرازۍ، خوشحالۍ او پرمختګ دپاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅې وکړم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وایي د ولسمشر کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې له مراورې څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوې وه او بودیجه هم ورته ځانګړې شوې وه، خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ولایت د استیناف محکمې چارواکي او کارکوونکي وایي که چیرته دولت د دوی امنیت په کاري ساحه کې د لارې په اوږدو او په کور کې ټینګ نه کړي نو دوی به د محکمې دروازه وتړي او په خپلو کورونو کې به کښېني. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندز د استیناف محکمې کارکوونکي وایي که زموږ امنیت ته پاملرنه ونه شي د محکمې دروازه تړو. په کندز ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي او چارواکي د دې ولایت د استیناف محکمې په انګړ کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي وو. رسنیو ته وویل چې دوی له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د کندز د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي فضل الرحمن فضلي د دغو معترضو قاضیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل کله چې یو قاضي د خپل د سر او د کورنۍ د خوندیتوب احساس نکړي نو نشي کولای چې په کاره توګه د مجرمینو او قاتلانو دوسیې تعقیب او وڅېړي.
په لسګونو د مصالحانه غلاوي سرقتونه، په لسګونه د اختطاف دوسیې عملا زموږ په میزو کې او په محاکمو کې او دغه قاضي صاحبانو تحت بررسي او تحت نظر لاندې قرار لري. دغه خلک چې تهدیدونه کوي، اختطافونه کوي، دوی پوهیږي چې زموږ د دغه ډلو، زموږ د دغه افرادو هغه دغه سرنوشت تاکل دغه قاضیان و پلاس کده، زکه دغه تهدیدونه او دغه ضربات چدی اکثرا قوی قضایی ته په قندوز کې متوجه ده.
فضلی زیاته کړه په دې ورستو کې د قندوز امنیت ډیر نازک شوی دی، چې لکبل قاضیان او امنیتی ګواښونه ډیر شوی دی، او هر ورځ د استیناف محکمې قاضیان د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا، زورواکو لخوا او د وسلوالو مخالفانو لخوا په مرګ ګواښل کیږي. د محکمې رئیس ګواښ وکړ که چیرې سیمه ایز حکومت او مرکزی حکومت د قاضیانو د امنیت په اړه جدي اقدام ونه کړي، نو دوی به د استیناف محکمې دروازه بنده کړي او له کار کولو څخه به لاس واخلي.
زموږ امنیت سل په سلو کې تأمین نه وي، څه په کورو کې، څه په مسیر د لاره کې، څه په کاري دفترونو کې. موږ د تشویش و د ویرې و په داسې حالت کې عدالت تأمینولی نشو، مجبور یو چې احتجاجاً خپل د محاکم دروازې وتړو او خپلو کورو کې کینو.
نوموړي وویل چې له یو کال راهیسې درې تنه قاضیان په دې ولایت کې د تروریستانو لخوا وژل شوي دي، او یو تن قاضي د ماین په چاودنې کې خپلې دوه پښې او یو سترګې له لاسه ورکړې. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د یو قاضي 15 کلن زوی تښتول شوی دی. په عین وخت کې د کندز د استیناف محکمې یو تن کارکوونکی داسې وویل:
واقعا امنیت یو مهمه نگرانی ده. کله چې ابراهیم علیه السلام مکې ته ځي، اول دعا د امنیت کوي چې الله مجل حاضر بلد امنه. نو کله چې امنیت نه وي، مشکله ده هلته کار کول. موږ ټول اطفال لرو، په دفتر کې موږ امنیت نه وي. موږ کله په دفتر کې کار کوو او موږ له کور نه نگران اوسو چې موږ مکتب ته ځي اطفال، دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. نو محترم مسؤولین امنیتونه دا تقاضا کوي چې په دې اکله دوی توجه وکړي.
بلې خواته د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې قاضیان کولی شي په ډاډه زړه په خپلو دفترونو کې کار وکړي، او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو هغه ګواښونه چې قاضیانو ته متوجه دي شنډې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورید. ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته بخښنه غواړو د اس ام اس لخ پرې دوه ځکه چې تخنیکی سونز لرو. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم د 2 وکټو په توپیر 13 ورځ د مالیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. د مالیزیا ټیم د 10 لوبغاړو په سوسېدو د افغانستان ټیم ته 115 هدف وټاکه، چې د افغانستان د کرکټ ټیم وکړی شول د 2 لوبغاړو په سوسېدو سره په 22 اوور کې ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوي او د آسیا د غوره لیګ د لوبو اتل شي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د افغانستان تر 19 کلنو د لشومره کرکټ ټیم د لوبغاړو د بریا په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د 19 کلن ټیم د بریا پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبغاړو د اتلولۍ مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان لوبغاړي د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې ګډون کړی و چې دغه سیالیو کې شپږ هیوادونو برخه درلوده. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان په لومړۍ لوبه کې کویت ته ماتې ورکړه، او پاتې نورو لوبو چې هغه له نیپال، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او ورسره څنګ کې د کوربه لوبغاړي مالیزیا څخه خپلې لوبې په ستر توپیر سره وګټلې او ویش وکولی چې د دغه سیالیو جام پورته کړي. زبې تاسو ته وایم چې افغانستان چې خپل وروستۍ لوبه له مالیزیا سره ترسره کړله، مالیزیا ورته په ټاکلو 500 اورونو کې 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 105 منډې جوړې کړې، چې په ځواب کې افغان لوبغاړو ورکړل شوی هدف 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ په 2 اور کې، او بالاخره دغه سیالۍ په ګټلو سره جام هم پورته کړ. افغانستان 5 لوبې چې ترسره کړې 5 واړې وګټلې، او د پانتون له مخې ورطول زیات پانتو متر لاسه کول د وسیالې په لور.
شغله وتک سیب د دغه لوب هدف سو
بیرخه دغه سیالې چې دی مرزیا کې په لاره چول شوې وي. دغه سیالې څخه 3 لوبلې په دې برر کې دي چې اسی جام تر را پیدا کړی، یا شکست چې افغانستان الحمدلله مخکې د سیالیو کې زیات درلوده نو مخه دغه وه.
غواړم د وروستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم چې د افغانستان د نولس کلونو لوبغاړو ټیم څه وخت افغانستان ته راځي؟
د افغانستان کرکټ نولس کلونو لوبډله به د راتلونکي شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې ټول افغانستان کې وی. البته د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر فرید هوتک څرګندونې مو واورېدي چې د افغانستان تر 19 کلنو د لش عمره کرکټ لوبغاړو د بریا په اړه خبرې کولې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو ټیم تیر ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالامپور کې د آسیا د غوره لیګ د سیالیو قهرمان شو او له دې سره د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لش عمر ټیم وتوانېده چې د آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. البته دا حق د ټیم مخکې هم ترلاسه کړی و، خو دا ځل په دغو مسابقو کې چې په کوالالامپور کې روانې وي د افغانستان ټیم 15 سره لوبې په ډیر ستر توپیر باندې وګټلې. یو ټیم ته یې په 10 وکټو ماتې ورکړه، بل ته یې په 10 وکټو ماتې ورکړه، بل ته یې په 8 وکټو ماتې ورکړه، بل ته یې هم په 8 وکټو ماتې ورکړه. او په وروستۍ لوبه کې چې له مالیزیا سره تیره ورځ وه په 2 وکټو باندې د مالیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. له همدې سره 2:30 کې شوې لنډ خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د افغانستان او د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان اقتصادي ثبات او د افغانستان د اقتصاد وده د سیمې د امنیت په ګټه وبلله. په دغه کانفرنس کې د سیمې او د نړیوالو سازمانونو د استازو ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال کونړ په خپل رپورت کې وایي چې د کونړ د سیم په غاړه باندې پرتی ولسوالۍ د افغانستان له حکومت غواړي چې د دوی پر سمکو د کونړ د سیم لامره د سیلونو مخنیوي وکړي. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په کونړ سیم باندې یو لوی ویاله یا کانال جوړ کړي. په غزنی کې په قرباغ او ګیرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسیدل. په غزنی کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې په چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر او د منځنی ختیځ د یو شمیر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره یې په نړۍ کې د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یو نړیوال ائتلاف په جوړولو خبرې کړې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو له امله رامنځته شوی بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن غونډه لري.
نایا په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د سام د غونډې لګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي په بشپړ ډول تضمین کړي. ټاکل شوی دی چې د سام غونډه سبا په کابل کې پرانستل شي او دغه دوه رسنۍ غونډه به د دې لپاره ده چې له افغانستان سره د مرستو پر بهیر خبرې وکړي چې آیا له افغانستان سره مرستې وشي او که ونشي. دا د توکیو او د لندن د غونډو په دوام باندې غونډه ده. د نید اداري مشر مجيب خلوتګر د پنځنبه پروس په کابل کې خبري اعلان او تویل په افغانستان کې لټیرو دوه کلونو رئیس د اقتصادي او جنو نور ستونزو له عمله لسکونه رسنۍ تړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې حکومت د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د مطبوعاتو او بیان ازادي تشمن دی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د توکیو او لندن د غونډې په دوام د دوه اړخیزې ځواب ورکونې نړیواله غونډې په درشل کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ادارې مشر موجب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په لومړي قدم کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت کاري څرنګوالی وڅېړي.
دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
نای یا په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د غونډې لګډونوالو غواړي چې په لومړي قدم کې د رسنیو د پراختیا او ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت د کاري څرنګوالی TMAF په چوکاټ کې ورزې ارزوي او لبل خو هغه ژمنه چې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د دفاع په برخه کې شوی یو ځل بیا تازه او تایید کړي
قرار دهند.
کابل به د راتلونکي شنبه په ورځ د توکیو او لندن په غونډو کې د شویو دو اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ د نړیوالې ورځنۍ غونډې کوربه وي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د لوړ پوړیو چارواکو په دې ناسته کې چې د سام په نوم هم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې له نورو ژمنو سربیره په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د بشپړې ازادۍ تضمین ورکړی و. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې په افغانستان کې 15 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او یو شمېر نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي. د نوی چارواکي ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې برخه کې لازمې مرستې ونه کړي نو امکان شته چې زیاتې رسنۍ له سقوط سره مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین ډاډ ورکوي. عبدالباری جهانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له رسنیو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي.
داسې نه وي چې موږ ملي ګټې په خطر کې واچوي. د ملي حاکمیت په برخه کې د خپل حساسیت سره سازمانګریز دي. د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې تر هغه ځایه پورې چې زما بندګي وسکېږي زه د مطبوعاتو ازادۍ تضمینوم.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1400 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه په هیواد کې فعالیت کوي. ډیر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ګټو ته د خدمت کولو تور لګول کیږي. خوشته داسې آزاد رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او آزادو مطبوعاتو باور لري د چارو کار په هنټینګار کوي چې حکومت د قانون له مخې مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت کره معلومات ورکړي څو ولس د حکومت له کړنو څخه په خپل وخت خبر سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د پناه غوښتونکو او غیر قانوني کډوالو د مسلې د څیړلو لپاره غونډه کوي. په همدې حال کې د هنګري سریاسم وایي د پناه غوښتونکو ستونزه د اروپای ټولنې نه بلکې یوازې د جرمني مشکل دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې د پناه غوښتونکو پر مسأله خبرې کوي چې د هنګري په مرکز بوداپست کې پولیسو د دوهمې ورځې لپاره د هغو سلګونو پناه غوښتونکو مخه ونیوله چې غواړي جرمني ته لاړ شي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم وایي د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو مسأله یوازې په جرمني پورې اړه لري. ویکتور اوربن نن د هنګري پارلمان ته وویل هیڅ یو پناه غوښتونکی نه غواړي چې په هنګري کې پاتې شي. دا نوموړي په خبره د دوی مسؤلیت یوازې د پناه غوښتونکو راجستر کول دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د پناه غوښتونکو مشکل د ټولو اروپایي ټولنې ستونزه ده او د هغې په وینا جرمني د پناه غوښتونکو په مسأله کې خپل اړین اخلاقي رول ترسره کوي. په همدې حال کې د هنګري په مرکز بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو چې غواړي جرمني ته لاړ شي د ریل مرکزي سټېشن مخ ته خپلو مظاهرو ته نن هم دوام ورکړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر بیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو تمرکز وکړي. هغه ویل اروپایي ټولنه باید یوازې پر دې اکتفا ونه کړي چې څرنګه او په څومره اندازه پناه غوښتونکي د دې اتحادیې پر غړو هیوادونو وویشي. په یو بل تحول کې نن د هغه 3 کلن کورد پناه غوښتونکي ماشوم جنازه د سوریې کوبانی ښار ته ولېږدول شوه چې څو ورځې وړاندې د ترکیې په سواحلو کې مړ موندل شوی و. الان کوردی چې کورنۍ غوښتل په یوې وړې کشتۍ کې یونان ته ورسیږي د سمندر د توپانی څپو ښکار شو او د ترکیې په سواحلو کې د دې 3 کلن ماشوم د مړې ویډیوګانو او تصویرونو په نړیواله سطحه خلک خواشینی کړل. د ترکیې چارواکو ویلي 4 تنه د سمندر له لارې د هغو 12 پناه غوښتونکو د قاچاقولو په تور نیولي دي چې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ترکیې مقامات وایي 3 کلن الان کوردی هم په دې 12 کسانو کې شامل و.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د غیر قانوني کډوالو پر مسلې خبرې کوي. تر غونډې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و چې داسې وړاندیزونه شوي دي چې دغه کډوال دې د اروپا په مختلفو هیوادونو باندې تقسیم شي، خو ځینې اروپایي هیوادونه له دې سره سخت مخالفت کوي او دوی غواړي چې پر هغو لارو چارو دی خبری وشی چه چرنگا ددخو کدوالو مخوونی ولشی چو اروپا ترانش. نن د څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې د زابل په ولایت خبرې کوو. د زابل والی د ازادي راډیو میلمه دی، همدارس د دې ولایت د ولایتي شورا منشي. دغه خپرونه کې زموږ میلمانه دي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي او د زابل د ستونزو او هلته د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي. همدارس که د زابل چارواکو ته کوم پیشنهادونه او نظریات لري چې څرنګه په زابل کې ستونزې هوارې شي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول له والی او د ولایتي شورا له منشي سره خبرې وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونه په ګډه وورو.
زره دند مسواری د برګان کي سره د سره پټماس کې ما وروره کرما مشکل دا دی د امنیتوم څخه منګر دغه مکتبونه ومستا د کتابونه ومستا منګر دغه مالی ستن خام خوري منګر سبق نه وای مالی ما ناراضي وروره من مشکل دا غري چې په ارسته کې او د برګان کني دي برابر تقریبا دا چې درې سو دوا سو د شپې په کې دي یو څه سبق نه وای تم خالي خوري او ما مشکل دا غري وروره چې دا معلومان هیڅ کې دا معلومان تر څنګ کې وروره کا دا غږ ما مشکل دی وصلا.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبره کوم. دی خوشامن ولسوالی د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی د تماس کیما د ما دغه پیغام د وروره دغه د معرف په برخه کې دغه د موږ علاقه په دې داسه مکتبونه دي. دی خوشامن ولسوالی او دله ولسوالی چې دې مکتبونه فعال شوي دي. هیڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو علاقه شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. مکتبو پیسره روان دي. دغه مشیان چې موږ د حالت دي معنا کوي کلان صاحبان دي، کاریسان صاحبان دي، کول سوالان صاحبان دي، طالبان یې د سر راباس چې دفتر خپل تبات سره جلا کوي چې هر کال په مکاو روپی راوځي هغه نیمه د اول سوالان په جیب کې واچي، نیمه وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نم یو الک تر اوسه سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي په هغه رقم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې، نه په ماجک کې شته، نه په یوجي کې شته. یو ځای خو مګنه که په اول کال باندې لالی لږ یو داسې یو مکتب به شي دي، هغه به هم په شامه کې یو شی نشته. نو وروره دې ما دغه پیغام دا چې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي چې دغه ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نشته، کله چې پیسې روان دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت د ساجل سوال خبره کوم. موږ معلومان دا ونه ستیږي چې تنخواه ونه دا خځې معلومان ډېر در بدر دي او در څو تر لاسم زه نه ول شاګردان هم ناراضي. نو د فایس کوم چې دا ټول مسئول چارواکو خبر سره د معلومانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. معروف تصویر لا هیله ده چې معروف ته یو سم هر تر واسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي د راډیو کارکونکو سره د هیله ارزو لرم چې ما پیغام از افغانستان ولول پور مشرانو ته ورسوي. دوستان ما داهله ده چې خپل اداري فساد کې ډیر بیغو کې چې خپل اداري فساد ورکی اداري فساد مرادی خو ته خپل پولیس باندې پام وکړي خپل ورسته فکر وکړي ولس مو په یونه کې لمبیږي ولس مو در به در دی ټوک ټوک دی زهیر دی دا به کله ته استزړه شي کې کله به سیس مرهبانی ده دغه و غړي چې موږ په سر ناس وایي چې موږ سره همکاري کوو چې ولس خوشاله نه کی ولس سره کومه کوله کی ولس سره همکاري ونه کی د ولس په سر ناس ونه نشي د ولس سره یو ساعت فکر ونه کی هیڅ وخت دا دولت نه جوړیږي نه جوړې دای شي نه د حکومت کوي نه به حکومت به دی ولس وکړي خپل اداري فساد ورکی خپل ځان اصلاح کړي ولس له ځان خوشاله کړي ولس یې د ځان کړي هم حکومت کوي شي هم ملک جوړوي شي دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کونډیانو ماشفانو مدیرو ته فکر وکړي نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستان زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هر ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټر تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل روباني خرڅوي بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي دا درته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته دا غورسویست او د دې شانو مخونی ولسی یو واځي په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید دې مخونی ولسی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي زما د اشرف غنی صاحب څخه دا وشتن د دغه کوم تاوتری خوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایتو کې په دندو ګمارل شوي دي دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظام د خلکو سره فعالي د دولت په واسطه باندې د دولت په اوجه باندې د هغو سره شخصي نظام فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظام فعالي سي هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکه هم د حقوق خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پښتنې بې درویژنې نو د اشرف غنی صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت کې د نورو ولایتو د راوصل سي نو په دغه قومي او شخصي نظام ورک سي او کچېری داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قوم او بې وایسته خلک او سپو حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفینو سره ځای شي نور مو وخت نه سم السلام علیکم
السلام علیکم زاد المند ولات خمرجت خبر کوم ور ګر لسکاله کیش د غریش عمومی د تکشنول د خانغه فنامه دي د رئیسات بیا ری ده چې ورور ور مرجا ګر د وچه کړی څکو بنسته تاسو راځي د کوشنی از د شنغزا کوشتن بلکره پر مخه ول چې څکو بنسته سره ورځ په یو نامو په بل نامو وو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دي د کانال پر وبو پر وبو باندې د بوغرا پر وبو د المن پر وبو تجارت شروع دی ورور د دې دولت هم بزارې دا دولت بیل فساد بیل رشوت بل ول ارنه لري ګری سره ونه چې په وکی وشترین نه سن کول ستنه شي سر پر پر سره سرور خلګي خپل ته ورنه رسي ورور دوه څه دا و څنګه چې په غنی دي چې ول فساد ورو کوم دا شم تر کلځي دربانی فور شپاو غړول ورور د ما خبر ورسه والسلام
السلام علیکم ما د ازادي رادیو ته د غوښتنه ده چې څه په اډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلی چې څلور تنځه مالی مانځي چې ما د غوالا چې دا مالیه شتولې دا وسته او شپږه او دکانه په دمنډي کې چې دا ته اره وته دی وای چې درې درې زره افغاني غواړم او موږ وای چې موږ وړو افغانستان بانک ته وای موږ ته دی راکوي دا دا و دې خپل کوروته ویل او که افغانستان په دغه کېږي دا د فار د مالیه وزیر د فار دا غشتنه لرم چې دا ته پوسټ دا دغه وسته زه درې زره افغاني پر ارت کوم ان غالي په ومن دی کې دا وسته و ځکانه مبارتي حساب سره و موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایې مشترک وي ډیر مننه
السلام علیکم دادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان مخته کولای شي. سوچ هر ملک کې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی دی. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپل تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نورې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. ورسره سلام علیکم ماده پیغام د زو شمامت سازي رات ولایت ته خبرې کوم. موږ دلار له بیا مې چې ګر پازا دې پلار مې ولیکه ته کوي او طالب په نامه مخه ته کوي چې پولیس جامه کې کې ته کوي د یو د جامه کې کې ته کوي. موږ ګر پازا دې دې تکلیف یو موږ مخه چارو کوڅه دا اله ده زاد الله علیه من یتول چې دې وران بشران بشرغان کته کوي دې ډېر سخت زمونه سره چې بیا یې ورسره کورو ته څنګه وایي چې پنځه لکه افغانۍ راځي سړی بند خوښې کوي کنه نو سړی وژنې نور موږ چې ډېر په تنګ یو ډېر په تکلیف یو د مزرمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ بشرغان څو په دې لسو زرو په مشرانو دې پنځه لکه افغانۍ اخلي بیا ورې دوه زمونه سره کوي چې کتاب کیږي پښتو کیږي نور ته به خلک خپل ځوان له تنګ یو سلام
افریقا د امریکا زه مالک شرم ده زه په راوی نه یاد ده په دغه دولس والی مطابق چې ځانګړي د کلي شېدن کوي ورته کنه یو پښینه د رمل مقامات په پښینه د ورسو د موږ په ستنه هر کې به باور وځو دا مواد په شېدې سمونه په شېدې ټول چې تاسو اوسې په شهر کې وو یو څه چې نه په اخره کې دا دوه یو چې د نومو لري ځان په لاسو سره مقامات ته وځي دا ځنه مخور دې چې په نور باندې سمونه پاش مو څو کنه خاطر لاس والسلام
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دی په ملي پولیسو کې دی په سرحدیانو کې دی هغه غریبان په کمرې بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا 500 سره ولا مړ هم څنګه راځي دوی غریبانو په دښت کې پراتی دي زما د دې نه هیله ده چې چرته تاسو نشي ساتره همدغه پرچوانات موهبې وطن خلک دی هغه تر شي دوستمو ګوره چې ټول علاقه خپل پاګکلا په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام
سلام علیکم زه غواړم چې په یلمن کې کاروي راشي د دغه یلمن خلک مو غواړو چې امنیت یې ملي رئیس کو واجب صاحب کومندان صاحب د څه نه دې کارونه نو کې دلته راشي یلمن په مطلق نه ولا دی د بل ځامن دي زنګیر دي په مساکلا کې تقریبا 600 کا څه دې په شاده سره په نوځات کې که د څو چې 200 په شهادت رسیدلی هم په دې رسیدلی دا علي ابو لخوا کوم څه درت نه معلومیږي. موږ غواړو چې کراري راولي په ارمن کې ځاړه خلک دي دا تر ځای کې موږ دې څه کې ډېر څه لري راشي رئیس جمهور صاحب څخه په شرفني ساتنه څخه د څو ورځې لاسه. السلام علیکم بالا سلام علیکم
بلې السلام علیکم زه هم سره د هلمند ولایت تناوی دولسوالۍ نستاس ته پیغام پیژنم. موږ د ناوی په ولسوالۍ کې د غوډو طالبانو ایس شتون نستا او شامنیتې او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام
سلامونه نیکې هیله او احترامات د کلیان زابل څخه زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یسودو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ کلي کې برق راځي او زمونږ د کلي مشران ډېر ضروري اخلي نه پوهېږم چې دا څه اخلي دا ډېر زیاتې دی. وسلام
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. ما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کالو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولی دي. د دې سرنوشت نه معلوم د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی. د موږ شکایت نه اوري څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزه اړوند ته مابس د اطفال دي په زیرزمینی کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له نامله بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو ته خبرې کړي. د خپرونه مو هم دومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.